په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه د ازادي په څپو کې خبرونې ته ځانګړې سوي دي چې تاسو کولی شئ وروسته واورئ. په دې خبرونه کې به په لومړي ساعت کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو باندې او پر تازه پرمختګونو باندې بحث وسي. تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. د خبرونه به وروسته زما همکاران درته وړاندې کړي، خو تر هغه د مخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پس تر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، نن ماپښین د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې تیره جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه، او په هالنډ کې سر له نن څخه ښځې نسي کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، تمه د نن ماپښین د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او پرمختګونو خبرې ورسره وکړي. ټاکل شوی د شغل خلیلزاد نن ناوخته تر پاکستان وروسته قطر ته ولاړ سي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي و چې د سولې اتم پړاو خبرې به رسمن د جمعې په ورځ د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ پیل سي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي تیره جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل سوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښيي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان په 24 ولایتونو کې اوښتي چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغې مرګ ژوبلې اصلي لاملونه ځانمرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه ښیي، خو هوایي بریدونه او شپني عملیات د دې مرګ ژوبلې دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په تېره جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودېد. 14 تنه پکې ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا سوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د 5 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیې کې راغلي چې دا پېښه داس مهال سوي چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دشتې په یوې کمربندې سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډله ییز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې سول. په اعلامیې کې راغلي چې په دې پېښه کې 3 نور طالبان ټپیان سوي دي او د 2 مړي د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې پېښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په کابل کې د ماین چاودنې 2 پولیس ووژل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
قبلي ساعت 4:30 دقیقې صبح امروز انفجار در مربوط حوزه 15 در منطقه 5 فامیلی صورت گرفته. 2 نفر از پولیس ما به شهادت رسیده و 3 نفر هم مجروح میباشند.
د شغل فرامرز په خبره د مقناطیسی مایند وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ لازم دی راډیو اوري. په هالند کې سر له نن څخه ښځې نسي کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال دمخه د هالند د پارلمان لخوا تصویب سوی و، نن د اګست لومړۍ نافذ سو. د دې قانون له مخې د مخ پټوونکو اسلامي حجابونو په ګډون پر ټولو هغو نقابونو بندیز ولګېد چې ټول مخ پټوي. دا قانون وایي هیڅوک نسي کولای ښوونځیو، حکومتي ودانیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټي وسایطو ته د ایمني خولیو، د اسکیم ماسکونو او یا نورو هغو پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ورننوځي. که څه هم دا قانون د عامه تاسیساتو او ترانسپورت د خوندیتوب هدف جوړ سوی، خو ځینې منتقدین وایي د دې کار هدف د ځینو مسلمانو میرمنو لخوا د برقې یا مخپټي اسلامي حجاب له منځه وړل دي. اټکل کېږي چې په هالند کې له 300 تر 400 پورې میرمنې هر ورځ داسې حجابونه اغوندي. اتریش، بلجیم، فرانسې او نورو اروپایي هیوادونو له وړاندې په دې وروستیو کلونو کې په عامه ځایونو کې د مخپټي حجاب پر اغوستلو بندیز لګولی دی. د هالند امنیتي چارواکي اوس اړ دي چې مخپټي میرمنې ودروي او د مخ ته ښودلو غوښتنه ترې وکړي، که چیرې دا غوښتنه ونه منل سي، هغه میرمنې به عامه تاسیساتو ته له ورتلو منع سي او لږ تر لږه 150 یورو جریمه به ورکوي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون به په پلازمېنه امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عملي کېږي، ځکه عامو خلکو ویلي چې دوی به دا قانون ونه مني. او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په وی اعلامیه کې پر ښاغلي ظریف د بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علی خامنهای استازولي وبلله او ویل دي چې جواد ظریف په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خامنهای ته کار کوي. په اعلامیه کې د امریکا د خزانه د وزیر استیفن منوچین له خولې ویل سوي چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کارونو او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا څرګند پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات